د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو دے
السلام علیکم سر په خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه وګی نن د جمعې ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او صوابۍ کې د سهار 8 او په کابل کې د سهار 8 بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم لومبه د خبرونو سرټکی ملګری ملتونو ویلي تیر جولای او ستمبر میاشت کې افغان ولس ته وړېدلې مرګ جوبلې کچا ریکارډ حد ته ختلې یوناما په خپل یو رپورټ کې ویلي 1,114 کسان د یادو میاشتو په منځ کې وژل شوي او د پاکستان سند صوبې چارواکو کراچۍ سپر های وے باندې وزیرستان سره تعلق لرونکو ډرایورانو قتل کرا پلټنو جمنا تکرار کړي بل لوري ته پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي کوم متاثره کورنو سره انصاف ونه شو نو په احتجاج بلا سپورې کوي د امریکا نائب صدر مایک پینس او بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو انکارا ترکی کې صدر اردگان سره د ملاقات وروسته غربي شام کې د یوې هفتې پورې ډزبندي اعلان کړي چې کوردي افغانانو ته علاقې څخه وتل آسان شي خو کورد مشرانو د شامي سیمو باندې ترک واک رد کړي ترنو اردنکو دا اوسرټکی یو زغښې د خبرونو تفصیل ته ملګری ملتونه وایي د روان کال جولای او ستمبر میاشت کې افغان ولس ته مرګ جوب لیکه چبره ختلې او د میاشتو کې 1,114 کسان وژل شوي او 3,160 جوبل شوي دي چې د تیر کال په پرتله 20% زیاتوالی ښایي او د پیښو ښکار کسانو کې 20% ښځې او ماشومان دي په خپل یو تازه رپورټ کې ملګری ملتونو ویلي په افغانستان کې په ولس تشدد او دوی ته رسیدلی زیان داسې مثال د 10 کالو د جګړه کې وړاندې نشته او دا حالت د زغمل وړ نه دی د زیارت پر ورځ جاري رپورټ کې ویلي شوي د پړومبي ویلی شوی د امریکا او افغان حکومتي عسکرو پر ځای د حکومت خلاف راپورته قوتونه افغان ولس په نخښه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما د رپورټ تر مخه کال 2019 ړومبی نهه میاشتو کې 8,000 افغانان د تشدد پیښو ښکار شوي چې یاد شمیرې 2.2% مرګ جوبله د طالبانو داعش یا نور ترهګر او یاغي ډلو ولس ته اړولې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پلویانو باندې غږ کړی چې د کراچۍ سوپر های وے د وزیرستان ډرایورانو په مرګ ککړ کسانو خلاف قانوني کاروایی کو نه شوه نو ځان د احتجاجونو ته چمتو ساتي مظاهره چان وایي د پیښې ویډیو ریکارډینګ یې د اف ډبلیو او چارواکو ته سپارلې او د پاکستان د فوج تعمیراتي څانګه اف ډبلیو او چارواکي مطبوعاتي رپورټونو تر مخه وایي د پیښې ویډیو شواهد کتلو پس به د ذمهوار کسانو خلاف کاروایی کوي پولیسو د پیخی اف آی آر د احتجاج کوونکو په غوښتنه د دفعه 302 دفعه 340 یا 324 او دفعه 34 یا د سلور دیش چې په اساس باندې درج کړي او د کراچۍ ختیځ برخه پولیسو مشر ویلي تحقیقات پکوي او ذمہ دار کسان به انصاف ته مخامخ کوي ترکی په غربي شام کې د کورد یاغیانو خلاف خپل فوزي عملیات یو سل شپېته ساتو یا تقریبا یوې هفتې لپاره ودربلی ترکی دا فیصله د امریکا نائب صدر مایک پینس او انکارا ته د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره د ملاقات وروسته کړې او د فیصلې اعلان هم د امریکا نائب صدر په انکارا کې وکړو مایک پینس ویل د ډزبندې په دې موده کې به کورد وای پی جی یاغیان د ترکی او شام ګډې پولې سره سیلما 2.5 کیلومتره پورې علاقې څخه بهر وځي کورد میډیا وایي کورد مشران د ترکی شام اړخته 1.5 کیلومتره علاقه باندې راتلل ردوي او دړکۍ ورکړې کو د ډزبندې سرغړونو شو نو دوی به د ځان دفاع کوي یورپی مشرانو هیلی سرګندې کړې چې د برتانیې پارلمان به د خالی په ورځ کېدونکي ووټ کې د بریگزټ نوې منصوبې له منظوري ورکړي خو د برتانیې په پارلمان کې مخالف سیاسي جوهاتونو وړاندې څخه ویلي دي دوی داسې اراده نه لري وزیر اعظم بورس جانسن او یورپی ائتلاف تیر ورځ یو لوزنامې ته رسیدلی دي د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن تر مخه دوه هفتې پس په برتانیا د یورپ نه ارومرو جدا کیږي کو لوزنامه وشوه او کو نه
The Voice of America دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
د د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن یوناما هغه یو نوی رپورت جاری کړی چې تر مخه یې پکې ویل شوی چې روان کال یعنی کال 2019 جولای 13 جولای او 13 ستمبر میاشتو تر منځ افغان اولستا مرګ جوب لیکچا بره ختلې دوی وایي چې د تیر کال په نسبت په دې کې زیاتوالی راغلی دی او په دې میاشتو کې 1,000 کسان وژل شوي د قشان 3,000 کسان جوبل هم یادیږي چې د دې شمېرې 1% ښځې او ماشومان دي یوناما وایي په ړومبي ځل داسې شوي دي چې عام اولس ته زیاته مرګ جوبله د حکومت خلاف راپورته وسلوالو او ترهګرو اړولې ده وړاندې به په دې موضوع باندې د امریکا عسکر یا ائتلافیان او افغان قواوې خپل ککړ وو چې د دې په کاروایانو کې به عام اولس ته مرګ جوب لوړې ده زموږ همکار نصر الله په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی ستاسو پام ورته راګرځو
ملګری ملتونو د زیارت پنځم به په ورځ د افغانستان باره کې یو رپورت جاری کړی د رپورت تر مخه روان کال په درېم حصہ کې 3,000 افغان وګړي جوبل او وجل شوي دي ملګری ملتونو په خپل رپورت کې ویلي چې د کال د جولای میاشتنه تر ستمبر پورې ډیر زیات افغانان مړه یا ټپیان شوي دي او زیاته کړې ده چې دا تشدد د منلو وړ نه دی د رپورت تر مخه په روان کال کې په اول ځل د امریکې او د افغانستان ځواکونو نه زیات ملکی وګړي د حکومت مخالف وسلوال وجلې دي د جولای میاشت د اول نه تر دیرشم ستمبر پورې 1,000 کسان مړه او 3,000 کسان جوبل شوي دي او دا مرګ جوبله د پروسکني کال په مقابله کې 20% زیاته ده او دې کال په مرګ جوبله کې 20% ماشومان او زنانه هم شامل دي د دنیا د ټولو نه اوګه جنگ کې دا موده ډیره خونړی ده د ملګری ملتونو ادارې یوناما په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د حکومت مخالفه وسلوال د 20% مرګ جوبلې ذمہوار دي خو د حکومت پلوه ځواکونه له طرفه مرګ جوبله هم 6% زیاده شوې ده د روان کال په اوله 9 میاشتو کې د مرګ جوبلې شمیره 8,000 ته رسیدلې ده او زیاتره مرګ جوبله د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو له وجې شوې ده په افغانستان کې د ملګری ملتونو خصوصي استازي ویلي دي چې د مرګ جوبله د منلو وړ نه ده او زیاته کړې ده د خبرو اترو د لارې د مستقل سیاسي حل پیدا کړی شي طالبانو د افغانستان حکومت خلاف ځانمرګي بریدونه زیات کړي دي د طالبانو لخوا زیات شوی تشدد له وجې د ستمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ یکدم د طالبانو سره د روانو خبرو بندولو اعلان وکړو د طالبانو سره د سولې خبرې د کال 2013 د ستمبر میاشت نه په دوها قطر کې روان وي چې مقصد افغانستان کې سولې راوستلو د صدر ټرمپ لخوا امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې د بندولو اعلان وروسته طالبانو د جګړې جاري ساتلو ګواښ کړی خود امریکا سره د خبرو لار کولاو پریخده د رواني هفته په اوله کې د ملګری ملتونو په خپل خصوصي رپورت کې ویلي چې 13 میاشت د افغانستان په الیکشن کې 15 ملکی وګړي مړه او 300 نه زیات پیان شوې دي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com
ګرانوندونکو د وایس آف امریکا رادیو خبرونه ده تیر ورځ د کراچۍ په سوپر های وې باندې د ټرکونو د ډرایورانو او د اف ډبلیو او یا د پاکستان د فوز چې کوم تعمیراتي څنګه را فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د هغې د محافظینو او په ټول د کراچۍ په سوپر های وې باندې ټول پلازی د کسانو ترمنځ جګړه وشوه په دې کې د ټرک پر ډرایورانو باندې ډز وشوې ځینې کسان پکې جوبل شو دریو پکې جندلا سبیل د غدریو کسان چې کوم وجل شو دا وزیرستان سره تعلق ساتي د دې نه پس ټرک ډرایورانو احتجاج وکړ او وروسته خپل احتجاج په دې خبره باندې ختم کړ چې دوی وی چې دیتا د علاقې مشرانو او د پولیس چارواکو دا یقین دهانی ورکړې وه چې اف آی آر کټ شوې دی او دوی به کرا پلټنې کوي. اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپلو ملګرو باندې غږ کړی دی چې ورته ویلي چې تیار اوسئ، کوچرې د دغې پېښې ککړ کسان ته سزا ملو نه شوه او د دې ځپل شوي کسانو کورنو سره انصاف ونه شو، نو دوی به په احتجاجونو باندې لاس پورې کوي او دغې لپاره دی په د منظور پښتین چې کوم فالوورز دي هغې دې ورته چمتو اوسي. زموږ همکار نوشیروان کلندر په دې موضوع یو رپورټ تیار کړی، ستاسو پام ورته راګرځوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلې ډلې په پلویانو غږ کړی دی که په مقرره دوه ورځو کې د وزیرستاني ډرایورانو په وژنه کې ککړ ملزمان ونیول شول یا په ضد کاروایی ونه شوه، نو د نورو احتجاجونو لپاره دی ځانونه چمتو ساتي. اگر چې د اف ډبلیو او چارواکي تر اوسه پورې په دغه پیښه څه نه وایي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو فعال شیر ایوب وزیر چې د ټرکونو د اتحادیې یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ الاینس یو مشر هم دی، ډیوه ته ویلي دي چې دوی د اف ډبلیو او او د هغو د نامعلومه عسکرو خلاف اف آی آر درج کړی دی چې د ډزو په پیښه کې ککړ دي. نوموړي ویلي چې دوی د پیښې ټول ثبوتونه چې پکې ویډیوګانې هم وي د اف ډبلیو او چارواکو ته ورسپارلي دي. دی وایي چې اف ډبلیو او چارواکو ورته ویلي دي دوی د خپلو اهلکارانو د مقدمو څېړلو لپاره ځان ته پلټون کې اداره لري. هغوی به لومړی خپلې پلټنې کوي چې د ډزو په پیښه کې څوک یا کوم عسکر ککړ وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په فیسبوک خپله وینا کې تور لګولې دي چې په سند صوبه کې د پښتنو ډرایورانو وژنه د پښتنو د نسل کشې د مهم برخه ده. د نور صدا سي ویلي
او پښتانه ځوانان مندی بل ژلی وی چې ګول برازی او هغه به پیسې راوړي بیا مونږ په قبیله ساتو، او دوی ته نه پته چې دا د ظالمانو په خارونو کې ګرځي نو چرته به لاش راشي. نو هغه یې ووژل، هغه چې خپل کورونه یې ساتل غریبان وو، نور یې هیڅ نه وکړي، هیڅ ګناه نه وو، صرف یې دومره ویلو چې اورلوډینګ دغه مسله چې راته حل شي. او دغه چې وی وژل بیا هم خلک یې جنازې ته نه را پرېښتل، ته او بیا د جنازې نه پس احتجاج روان وو. هلته هغه احتجاج په زور سره اف آی آر وشو، حالانکه هغه اف آی آر داسې پوره اف آی آر نه ده، لږ کمی شته پکې، نامونه نه دي پکې مینشن چې چا چا باندې وشو، خو دومره لیکلي چې اف ډبلیو باندې. خو په دوه ورځو کې هلته فیصله دا شوې ده چې که دا کسان و نه نیول شول نو بیا به احتجاج کیږي. د کراچۍ چې کومه واقعه ده په دې باندې به با که په دوه ورځو کې چیرې کسان نه ونیول، هلته د تحریک ملګري د پی ټی ایم ملګري او ترانسپورټرانس هغه به بیا په دې باندې لایحه عمل اعلان کوي.
د پولیسو او ډرایورانو وینا ده چې د تیر شروع په ورځ په کاټور علاقه کې د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن اف ډبلیو او او رینجر سرتیرو په ډرایورانو ډزې کړي چې پکې د وزیرستان سره تعلق لرونکي درې ډرایوران وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي وو. اف ډبلیو او د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ په لویه لاره د ګاډونو مالیه یا ټیکسونه ټولوي، او یاد ادارې ویلي په ټرکونو کې تر حساب زیات وزن اچول شوی ځکه دا ګاډي ودرولي وو. د ترانسپورټرانو یو مشر عربستان بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې درانه مالونه وړونکي ټرکونه له کراچۍ بهر په کاټور نومې ځای کې په موټروی باندې د پوځي ادارې اف ډبلیو او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن او موټروی چارواکو له تیرو درې ورځو راهیسې ودرولي وو. هغوی دا ویل چې په ګاډو کې وزن تر حساب زیات دی. دی زیاتوي چې د دې خلاف ترانسپورټرانو احتجاج وکړو، په غبرګون کې د رینجرز عسکرو ډزې وکړې. په ټولنیزو رسنو هم په یو خبره شوې ویډیو کې په ډزو لګېدلي کسان لیدل کېږي چې په وینو لړلې دي. په همدې ویډیو کې یو تن په پنجابي ژبه کې خبرې کوي او وایي ډرایورانو د رینجر عسکر په کاڼو وویشتل او بیا رینجرز راغلل، مخامخ یې په ډرایورانو ډزې وکړې. د وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې دوه د دوسلي تحصیل او یو د میرامشاه اوسېدونکي دي. دی زیاتوي چې په ډزو کې د وزیرستان درې نور ډرایوران هم ژوبل شوي. پاکستان کې د ترانسپورټ اتحادیې یونایټیډ ګوډز ترانسپورټ الاینس د زیارت ورځ د تور ورځ په توګه نمانځلې وه او د ملک په ټولو برخو کې مال وړونکي ګاډي ودرولي وو. دوی غوښتنه کوله د رینجر د هغه عسکرو نومونه دي په اف آی آر کې ولیکلی شي چې په ترانسپورټرانو یې ډزې کړي دي. د ګواښ کړی دی که ککړو کسانو نمونه په ډاګه نشول نو بیا به کار بندیز پیل کړي.
دا د وی او ای دیوار پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه په تیر ورځو کې ترکی د شام او د ترکی ترمنځ په علاقه کې وای پی جی وسلوال ډلې، پی کے کے وسلوال ډلې او د غشانت نور کورد وسلوال ډلې چې کوم دي دغه خلاف فوزی کاروای شروع کړي. وا ترکی وای دی نه غواړي چې داسې یو قوت د دوی په پوله باندې موجود وي کوم چې ترکی ته روستو ګواخ جوړول شي یا ګواخ ورته کوي. ترکی د سمودی راهسې د ډیر مودی راهسې پی کے کے یا کردستان ورکر پارټي چې کومه ده هغه خلاف خپل فوزی کاروایانې کوي. کردستان ورکر پارټي د امریکا او د ملګرو ملتونو لخوا یو ترهګر تنظیم ګڼل کیږي او ترکی اوس وای پی جی او دغه شانتي ایس ڈی ایف یا نور چې کوم ډلې دي دا هم د پی کے کے ملګری بولي او په دې اساس یې د دې خلاف فوزی کاروایان شروع کړي وي. خو د امریکا صدر مایک پینس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په وروستیو کې ترکی ته ورغلي او دغلته د ترکی صدر رجب طیب اردوغان سره ملاقات کړي او پس هغه د یو سل شل ساتو یعنی د یوې هفتې پورې د ډسبندې اعلان کړی دی. ترکیه په دې باندې خانه کړی دا او علت دا ښایي چې دوی وایي چې کورد وسلوال هغه کورد وسلوال چې د داعش خلاف په جګړه کې د امریکا کومک کړو هغې ته د دې سیمې څخه د وتلو موقع ورکړي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې موضوع باندې یو رپورټ تیار کړی. ساسو پام ورته راګرځوو.
د امریکا مرستیال صدر مایک پینس د ترکیې له صدر رجب طیب اردوغان سره په انکره کې د لیدو کتو وروسته اعلان کړی چې ترکیه د یو سل شل ساعتو په اوربند رضا سوې ده. ښاغلی پینس سره په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټري مایک پمپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم شامل وو او دغو درې واړو د پنجشنبې په ورځ د ترکیې له صدر سره ملاقات کړی دی. د ترکیې له صدر سره د لیدو کتو وروسته د امریکا مرستیال صدر ویلي هلته به د 15 ورځو لپاره پوځي عملیات ودرول سي چې د دغه سیمې څخه امریکا پلو کوردي ځواکونه ووزي. د امریکا مرستیال صدر زیاته کړې چې امریکا او ترکیه به د دغه سیمې د خوندیتوب لپاره په ګډه د سولې حل لټوي. صدر ترامپ د دې پرمختګ هرکلی وکړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ویلي دي چې دا د ترکیه او د انسانیت لپاره لویه ورځ ده. د امریکا او د ترکیه د چارواکو ترمنځ د پنځشنبې پر ورځ دا خبرې په داسې حال سوي چې امریکایي صدر د چهارشنبې پر ورځ دا خبره رد کړې و چې ګنې هغه ترکیه ته په دغه سیمه کې د عملیاتو لپاره لاره هواره کړې ده. بلې خوا د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي و چې هغه امریکایي عسکر بیرته کور ته راولي په دې چې په تیر صدارتي کمپاین کې یې دا ژمنه کړې وه.
We've had no soldiers injured or hurt. That's because I'm president and we're the boss. Just remember that.
هغه وای وخت راغلی چې موږ خپل اسکر بیرته کور ته راولو او موږ دا کوو. زموږ پوجیان اوس جوبل ندی په دې چې زه د هیواد ولسمشریم او زه باس یم. دا خبره په یاد لري. صدر ترامپ د دې ردونه وکړه چې په شمالي شام باندې د برید لپاره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ته مثبته اشاره ورکړې وه.
I wrote a letter right after that conversation, a very powerful letter. There was never given a green light.
هغه وای ما د هغه خبرو سملاسي ورسته د ترکیه صدر ته یو خط لیکلی وو ډیر طاقتور خط. ما هغه ته کله هم مثبت اشاره نه ورکړې. اخوا د کوردانو لخوا د شامی صدر بشار الاسد سره د ملګرتیا ورسته د شام ملګری روسیې ځان د ترکیه او شام په دغه کشاله کې تر ټولو غوره سالس شوډلې دی. د ترکیه لخوا په شمالي شام کې پیل سو عملیاتو او د کوردانو او شام حکومت ترمنځ لوزنامې څخه په شامی عسكر بیرته د هغه سیمو کنټرول تر لاسه کې کومې چې د تیرو څو کلونو راځي په واکې نه وي. په دغو کې د کوبانی شهر هم شامل دی چیرې چې د خپل سره اسلامي ریاست یا داعش او کورد پیشمرګا ځواکونو ترمنځ سخته جګړه سوې وه او بیا په 2015 کال کې دغه شهر کورد پیشمرګا ځواکونو نیولی وو.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران دغه د وایس اف امریکا د خبرونه تاسو زموږه د واشنگټن ډي سي څخه نه خبرې غواړي او تاسو به وایو چې زموږه کو په خبرونو کې ځینی برخه تاسو نه پاتې شي او تاسو بیا اوریدل غواړئ نو په فیسبوک باندې زموږه ټول خبرونه پرتی وي. فیسبوک ته لپاره زموږه پته ده www.facebook.com/voadiva. زموږ په ویب سټ www.voadivanews.com باندې هم تاسو د سیمیو د نړۍ مهم خبرونه او د غشن زموږ تکراری پروګرامونه کتل شي. زموږ په نیغ په نیغه باندې چې کوم خبرونه لکه بی بی شیرینا سحر په خیر یا د غشن تی زموږ د خبرونو برخه چې کوم پټي باندې راځي هغه تاسو نیغ په نیغه په لایو باندې هم زموږ د ویب سټ څخه کتل شي. د سیمیو د نړۍ مهم خبرونه په انستګرام او په یوټیوب او په ټویټر باندې هم ډیوا خبروي. د انستګرام د یوټیوب او د ټویټر لپاره د ډیوا پته ده @voadiva. زموږ خبرونه دوام لري. وخت شبه دی مطبوعاتو ته د کتنې. دا کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي. ساسو په امر راګرځو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د مخالف ډلو یو سخ احتجاجي تحریک سره مخ دی. د عمران خان د حکومت مخالف ګوندونه تر دې دمه پوری حکومت سره د عمران خان د استفانه بغیر په ملک کې د سیاسي اړیګړي د اوارولو لپاره هیڅ قسم خبرو ته تیار نه دي. د پاکستان په موجوده سیاسي او خصوصا په اقتصادي اړیګړي د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جنرال کې د پاکستان د نامتو لیکوال د سید شاه یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې د درمیانه طبقي خلک تبادی بلخوا پاکستان کې د ټیکس لګولو اقدام د وزیر اعظم عمران خان سیاسي بنیاد جړقولې وي. سید شاه د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د کرکټ په قوانین امتو لوبغاړي عمران خان اله یو کال وړاندې د خپل کامیاب انتخابي مهم په وجه ځان د وزیر اعظم کرسۍ ته ورسولو ځکه چې د خپل انتخابي مهم کې خلکو له د 1 کروڑ روزګارونو د ورکولو خلکو له د کم خرڅ کورونو د جوړولو او د صحت او د تعلیم د بهترو اسانو د ورکولو په زړه راښکونکو لوزونو او نارو د میانه درجه خلک په خصوصیت سره ځان ترامات کل. خو د وزیر اعظم په کورسۍ د ناستینه پس عمران خان اوس د درمیانه طبقې د خلکو د غمرستي د یو لوی ازمیخ سره مخ کړی دی ځکه چې د اقتصادي کفایت شعاره د منصوبې په جوړولو عمران خان اوم په دې درمیانه طبقه د نورو ټیکسونو په لګولو مجبوره شوی دی. هر کله چې د ملک اقتصاد ډیر په تیزی سره مخ په ښکته روان دی. نامتو خبریال سید شاه خپل مضمون کې د پینډه د راجا بازار د پیدارونو په دکان کې کارکونکي یو سیلزمن قیصر محمود سره خبرې کړې دي. قیصر محمود وایي چې د درمیانه طبقي خلک تبا او برباد دي ځکه چې د خوراک سکاک د سیزونو نرخونه اسمان سره خبرې کوي. د بجلی بیلونه د عامو خلکو د وس نه بهر دي. خلکو سره د نورو اخراجاتو نه پس دومره پیسې نه پاتې کیږي چې زموږ د پیزار دی دکان تراشي او ځان له بچوله د خپل خوخي پیزار واخلي. وال سټریټ جنرال لیکي کله چې عمران خان د کال 2013 په اگست کې وزیر اعظم شو نو د ملک په تیندکونو کاروبار تجارت او د بجټ خساري او رستو رضا د کمیدونکو خارجه کرنسي یا زر مبادله ذخیره ورته په میراث کې په لاس ورغلي. د معیشت په مت کې په ډیرو سیزونو قدغنونه ولګول او ډیر په مات زړه د هنګامي مالی امداد د پاره د مالیاتو بین الاقوامي ادارې IMF ته جوړه وغوروله. د عمران خان حکومت داوه کوي چې د پاکستان د خارجي قرضو په ادا کولو کې د لاچاره کېدونه بچ کړی دی. اوس د عمران خان د حکومت منصوبه دا ده چې د قرضونو او درآمداتو په ذریعه اقتصادي وده او ترقی ترلاسه کړي. هر کله چې د پاکستان اقتصادیات تل په خپلو برآمداتو روان پاتې شوي دي دینه علاوه د ټیکسونو لګولو لمنې فراخه کړې ده چې دا شان د ډیرو ټیکسونو په ذریعه د پریمانه دولت پر راغونډولو خلکو له د روزګارونو بندوبست بسو کی او دا شان د فلاحی مملکت قیام ل 65% راغون ډکی خو په دې اقداماتو دوه مرحلو کې سخت اقتصادي خوګ درد را مخته شوی دی د سود شرا یو په دوا یعنی 14% کړي شوی دا هر کله چې روپې ډیره زیاته به قدر شوی دا گرانی د عمران خان په دې لند شان دور کې یو پدری زیاته شوې ده اقتصادي ماهران پریشان ته پوسونه کوي چې آیا حکومت سره سداسي حکمت عملی هم شته چې د ملک مرصپن معیشت بیا را ژوندې کی مضمون زیاته چې عمران خان هغه کامیابی اصلول غواړي کوم چې تر اوسه پورې د پاکستان یو فوجي یا سیول حکومت نه دا حاصل کړي دې د پاره د خلک نور زیاتو ټکسونو ورکولو ته تیاری دا وخت د پاکستان د کل 24 کروڑ آبادی اله 1% خلک ټکسونه ورکي وړو کاروباریانو رواني میاشتنه تر هغې پورې د هړتال کولو منصوبه جوړه کړې ده تر څو چې حکومت دوی ته د آمدن ټکس او د سیلز ټکس ادا کولو په خپلو سختو شرطونو کې نرمي پیدا کړې نه وي کاروباری طبقه وای مونږ سره ویره ده که دوی د ټکسونو چوکاټ ته نن وتل نو انسپکټران به بلیک میل کوي او د ناجایز پیسې تروړل به تنه شروع کی اگر که حکومت بیا بیا دا تسلی ورکړي چې د ټکسونو په موجوده نظام کې د رشوتونو د موجوده عمل به خاتمه کوي خو بیا هم د کاروباری طبقې یقین ناراضي
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انسټاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز
دونکو د وایس اف امریکا ډی وخت پرونه ده دا واشنگټن ډی سی دی او په واشنگټن ډی سی کې په لګو شیبو کې د شپې 12 بجې کیدونکې دي راځو د ریپورتونو اړخته په خبر های کورټ د زیارت پر ورځ باندې د صوبه خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف حکومت لخوا د هاغه لانجمن قانون ستراتیجی اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن ویل کیږي دا غي د تر کولو امر کړی دی کم ته چې عدالت لخلی غیر انسانی ویل شوی دی دا قانون فوز له اختیارات ورکی او وړاندې دا اختیارات په قبایلی سیمو کې غزیدل خو د قبایلی سیمو قبایلی ضلعو کې د بدلېدو نه پس دا قانون ټول صوبې ته وغځول شو د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبريال حمید الله په دې موضوع یو رپورت تیار کړی ساسو په امر تر کارځو
د لانجمن قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په حق لا د یو ریپټیشن د اوریدنې په محل چیف جسټس وقار احمد سیټ یاد قانون او ورسره په دې حق لا د صوبایي اسمبلی نه وړاندې دوه پښوی قانونونه غیر آئینی او غیر قانوني وګرځول چې ورسره د نیوکو لاندې د 5 اگست 2019 د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن آرډیننس نور په صوبا او شامل شو ضلعو کې عملی نه دی پاتې عدالت ته د دې قانون پر ضد خواست کوونکي وکیل شبیر حسین گگیانی ډیونی واستول
دې پیسره دا وشو چې زمونږ د گورنن کم آرډیننس جاری کړو ټولو صوبا کې دا قانون لاګو کړو اغه نه لنوایټ کړي دا قانون د عین خلاف دی دوه اکټ چې پروینشل ګورنمنټ کم پاس کړو په جنوري 2019 کې او مې 2019 کې چې کم د پخوانی فاټ او پاټا ته اغه اکشن ان ایډ سیول پاور دوباره شروع کړو اغه نه لنوایټ قرار کړي دم د عین قانون خلاف دی
عدالت په خپل لنډه فیصله کې د دې قانون لاندې د ترهګرو د ساتنې د لپاره جوړ انټرمنټ سنټرې او حراستي مرکزونه د تفصیلي فیصله راتلو پورې د تفصیلي فیصله راتلو درې ورځې پسته د صوبې جل خانجاتو محکمې ته د سپارلو امر کړی دی ګمان دی چې په دې حق لا تفصیلي فیصله د روان خالی په ورځ اجرا کړی شي شبیر حسین گگیانی وای
موږ بل پریر پکې دوه شهر سومه انټرمنټ سنټرې جوړې دي پای کې پزرګونو کې ځان هغه پراته دي نو دا د کوچا خلاف کیس نه دا د رها کېل شي کو دا چا خلاف کیس وي نو دا د متعلقات دولتونو ته ورکړ شي نو هغه په دې طریقه باندې هغه اومنل شو هغه او جی انټرمنټ سنټرې دا ادارو ټول ادارو نه کو هغه آرم فورس سره او کې انټرمنټ اتارټي سره هغه دا غینه اډر پکې کو چې دا د دینواله او دا ای جی دا زمونږ د صوبې چې کم د پولیسو سربراه دي چیپ دي دا هغه ته لکړي هغه یو کمیټي جوړ کړي او غیبه د وګوري چې دا چا خلاف څه ثبوت کیس جرم شته نو هغه به خوشکړي نشته هغه خوشکړي شي
په دې کیس کې د زیارت دروازې اوریدنه د مازیګر نا وخت پورې دوام درلود د حکومت پاستازي توپ اټارنی جنرال شمایل احمد بټ زوړ حکومتي د رښت تکرار کړو او په اوسنی امنیتی حالاتو کې د دې قانون جاری ساتلو په حق کې دلیل نه ورکړل خو عدالت دا غو دلیل نه منل حکومت د دې کیس د 11 ستمبر په اوریدنه کې منلی چې دا قانون په 15 اگست د شامل
ګرانو دونکو هم دې کې ریډیو خبرونه پاتې رسی. تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.